اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر یولسو بجو دوام کوي ښه راغلاست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي پر دې وینا غبرګون ښودلی چې وایي امریکا ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه پیژني. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه چې په پایل کې ناجیه ساپی د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د هم د سو مهمو خبرونو سرټی کې د لغمان چارواکي د دې ولایت په بسرام سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو د چاودنې خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت د مارک ګراسمن هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي د ډیورنډ کرښه د یو رسمي سرحد په توګه پیژني. او ولسمشر باراک اوباما او د سیال امیت رامنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستۍ مناظره کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي مارک ګراسمن هغه څرګندونې چې ویلي د ډیورنډ کرښه د یو رسمي سرحد په توګه پیژني رد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې د ډیورنډ د کرښې د رسمیت پیژندنې په اړه د هر چا له خوا چې څرګندونې شوي ردوي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې، خو په هغه کې د مارک ګراسمن څرګندونو ته اشاره نه ده کړې، خو نوموړي د خبره له یو افغاني ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې کړې. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان متحدان به د 2014 کال تر پایه پورې د یو پیاوړي افغان ځواک د جوړولو په چارو کې له افغان حکومت سره هر اړخیزه همکاري وکړي. اندرس فوګ راسموسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دی هیله من دی د افغانستان اردو او پولیس به تر 2014 کال دا توانمندي پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیت وساتي. راسموسن د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو موجودیت د اندېښنې وړ وبله، او د پاکستان له حکومت او پوځ څخه وغوښتل چې افغان سرحد ته نږدې سیمو کې د سخت دریځو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د لغمان چارواکي وایي چې نن سهار د لغمان مرکز پورې اړوند د بسرام سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو چاودنه شوې ده. د ولایت د ولیویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 6 بجې د لغمان مرکز مربوط بسرام سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په ټانګ چاودنه شوې، او له چاودنې وروسته بهرنیو ځواکونو په سیمه هوایي برید وکړ چې په پایله کې وسله وال طالبان شاتګ تړ شوي. طالبانو ادعا کړې چې په چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو یو ټانګ او پکې سواره کسان المنځه تللي. لغمان د ولی ویان د پیښې د مرګ ژوب لپاره نه خبري وخوده، او بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ستر محکمه د سعودي عربستان د دولت په حواله په یوې اعلامیه کې ویلي چې د رواني اونۍ د پنځشنبه ورځ عرفه او د جمعې په ورځ د لوی اختر ورځ په کابل ښار کې د لوی اختر د تیاریو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې، او په عین حال کې یو شمېر خلک د اختر د میوې او د ځینو خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت لري. او د شهزاده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ په کابل کې له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ 6 پوله، یو سټرلینګ پاوند 3.8 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 9 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. بهرنی خبرونه له رحمت الله افغان نه واورئ.
ولسمشر باراک اوباما او د جمهوریت غوښتونکي سیال میټرام نه د ولسمشۍ د انتخاباتو په دریمه او وروستۍ مناظره کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ پر مسایلو بحث وکړ. دواړو کاندیدانو ژمنه وکړه چې له ایران څخه به دفاع کوي، او ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. په دې نوې دقیق مناظره کې اوباما هڅه کوله د رامنی په اړه داسې تصویر وړاندې کړي چې ګنې د وسلوالو قواوو د قومندانۍ منلو ته چمتو نه دی، او رامنی وویل چې د اوباما د مشرتابه له وجې امریکا په نړیوال ډګر کې کمزورې شوې ده. دواړه کاندیدان پر دې موافق و چې په 2014 کال کې له افغانستانه د ځواکونو ایستل باید له مهلویش سره سم ترسره شي، او دواړو د اعتراف وکړ چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې لانجمنې دي. نظر پوښتنه ښیي چې دواړه کاندیدان هر یو په سلو کې د احتمالي 30 رایو په ګټلو سره د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې له یو بل سره اوږه په اوږه سیالي کوي. په ایران کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی څارونکی وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت هر کال د سلګونو انسانانو اعدام ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د مذهبي او قومي اقلیتونو ښځو او د همجنس بازانو لپاره د ژوند شرایط سختېږي. احمد شهید وویل په ایران کې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې څه د باندې 300 کسان اعدام شوي دي، خو د ده په وینا د اعدامونو اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي. شهید چې پرون یې په نیویارک کې خبریالانو او ډیپلوماټانو ته څرګندونې کولې وویل:
Regrettably, yes, I am concerned that I have not noticed.
په خوښنی سره باید ویم خو زه اندېښنه لرم چې ما په ایران کې د بشري حقوقو په حالت کې هیڅ راز ښېګڼونه لیده. که بدلون هم وي نو د بد حالت خواته دي. د شکنجې راپورونه اوس هم راځي او دوی دې کار ته دوام ورکوي، او دا هم باید ویم چې له جرایمو څخه معافیت د سرغړونې یوه برخه ده. شهید زیاته کړه چې په ایران کې رسمان ثبت شوي اقلیتونه لکه سنیان، درویشان او عیسویان له تعقیب او تبعید سره مخامخ دي، خو ده دا یادونه هم وکړه چې بهوی فرقه چې رسمیت نه لري په ایران کې له ډیر زیات تعقیب سره مخامخ ده. شهید همداراز ویل چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره پر دې هیواد نړیوال بندیزونه ښایي د عامو ایرانیانو د بشري حقونو پر حالات نور ناوړ اغیز هم وکړي، ځکه خلک به د ژوند د ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره نور وخت اړتیا ولري. د اروپایي ټولنې د خبرونو ټولنې تیر ورځ وویل ایران او سوریه د منځني ختیځ په ځینو برخو کې د اروپایي او امریکایي سټلایټ خبري چینلونو د جمعولو مسؤل دي. د اروپایي ټولنې د خبرونو ټولنې چې مرکز یې په جنیوا کې ده وویل د بی بی سي، فرانس، لرویس، ډچویلي او امریکا غږ چینلونو خبرونې په قصدي توګه د ایران او سوریه لخوا جمع شوې دي. دغه ټولنې ویلي دا ستونزه ښایي د فرانسې د سټلایټ خدماتو له وروستۍ پرېکړې سره چې نونس ایراني ټلویزیونونه یې له سټلایټ څخه لرې کړل تړاو ولري. د فرانسې د سټلایټ د خدماتو ادارې ویلي دا ایرانی چینلونه پر تهران د بندیزونو د غوښتنې سره په مطابقت کې لري کړي. د فرانسې سټلایټ په اروپا او منځنی ختیځ کې د 2 میلیونه سټلایټ او کیبل چینلونو لپاره خدمات برابروي. او وروستی خبر همدا چې د فنلند صدر اعظم تیر ورځ له یو برید څخه روغ ووت. د فنلند د حکومت یو وینول یو تن چې چاړه ورسره وه پر یر کې کتاینن د برید هڅه وکړه، خو د صدر اعظم ساتونکو حمله کوونکي له دې نه مخکې چې نوموړي ته ورسیږي ونیوه. دا پیښه هغه مهال وشوه چې کتاینن د سیمه ییزو انتخاباتو د کمپاین په لړ کې له ختیځ تورکو ښار څخه په کتنه بوخت و. په سمدستي توګه د برید کوونکي هویت او د حملې انګیزه نه ده روښانه شوې. د راپورونو له مخې دغه کس ورخطا او غیر عادي حرکات کول. ته خبر نو پای.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن پر دې څرګندونو چې وایي ډیورن د افغانستان او پاکستان رسمي سرحدي کرښه ده غبرګون ښکودلی. آیا داسې کوم څه روان دي چې پاکستان ترې خبر دی او افغانستان نه؟
داسې معلومیږي چې یو څه مسایل پر دې درشا روان دي. شاید امریکا او انګلستان غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې مسله دوی حل کړي.
لګټې پولې د تروریستانو د وښتو په اړه د افغانستان او پاکستان یو پر بل تورونه لګول د چا په ګټه دي؟
امید دی چې پاکستان هم د دې ملامتیا نه په افغانستان افغانستان په پاکستان وخت ضایع نه کړي او ځانونه وژغوري، دا به بهتره وي.
آیا امریکا د افغانستان جګړه بایللې؟ په دې اړه د یو امریکایي لیکوال څېړنه درته اورو. په نورو موضوعاتو کې له افغانستانه په غیر قانوني لارو ایران ته د بهرنیو اثارو قاچاق د هرات صرفان اندېښمن کړي دي. د خبرونې په ترڅ کې نور راپورونه او پروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورن کرخه په اړه د مارک ګروسمن یعنی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې رد کړې دي. ښاغلی ګروسمن چې په روانونه کې په اسلام آباد او وروسته په کابل کې له چارواکو سره خبرې اترې وکړې، د پاکستان له سفر وروسته په یو مرکه کې ویلي چې ډیورن د افغانستان او پاکستان رسمي سرحد دی. د افغانستان د حکومت د عکس العمل په اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوان په مستقیم ارتباط را سره دی او معلومات را کوي. میوان صاحب،
بلې تکل صاحب څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د ډیورین کرښه د افغانانو لپاره د یو ځانګړي تاریخي ارزښت لرونکی بللې ده، او دغه کرښه د افغانستان لپاره مهمه بللې ده. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې کرښې ته د رسمي تور بخښلو هر ډول خبره د هر چا لخوا چې کیږي هغه دوی په کلکه ردوي. خو د بهرنیو چارو وزارت دا نه دی ویلي چې دا خبره یا چا کړې ده یا د چا د خبرې په اړه باندې دوی دا خبر پاڼه خبره کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د تیر یکشنبه پر ورځ له افغان تلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې امریکا د ډیورین کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نړیوالې سرحدي کرښې په توګه پیژني. د اوسني افغانستان او پاکستان ترمنځ تیره سوې دغه کرښه د 1993 میلادي کال د هغه مهال د برتانوي حکومت او افغان واکمن امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د یو تړون له مخې جوړه سوې. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې کرښې د رسمیت په اړه هر ډول خبرې بې ځایه دي او دوی نه مني. بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د خبریال نه واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د ډیورن کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. پر همدې موضوع جمیلې ظریف د افغانستان د چارو له کارپو وحید مجد سره مرکه کړې او د نظر په دې اړه پوښتلې.
یو دور چې دا مسله چې مارک ګروسمن د امریکا استازي چې په افغانستان او پاکستان کې دی یو خبره وکړه د خصوصي تلویزیون په مصاحبه کې، او د ویل چې امریکا د ډیورن کرښه د رسمي سرحد په صفت په رسمیت پیژني. دا خبره البته یو مشکل ایجاد کړی چې په نتیجه کې وزارت خارجه دا خبره راده کړه. البته د ګروسمن نه دی اخیستی، خو اوس معلومیږي چې د هغه د خبرو په اخبارونو کې دا خبره کوي. خو په هر حال دا یو مشکل دی، ځکه چې یو هیواد چې د دواړو هیوادونو یعنې افغانستان او پاکستان سره اړیکې لري، دوی دوه کار کولی شي. یا دا چې اصلا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوری خبره ونی کړي، او یا چې کوي، خو داسې یو مشکل ایجادوي، ځکه چې وایي دا سرحد رسمي نه دی، خو د پاکستان قابه دیږي، او که ووایي چې دا سرحد رسمي دی د افغانستان غبرګون سره مخامخ کیږي، دغسې یو مشکل شته دی.
مجد صاحب، څه فکر کوئ چې رسمن ولې دغه ډول څرګندونې په دغسې یو وخت کې وکړي؟
داسې معلومیږي چې یو څه مسایل پردې تر شا روان دي. څو موده دمخه داسې یوه خبره وه چې پاکستان، هندوستان او امریکا د افغانستان په باره کې سره خبرې کړي دي، او دا په لوړه سطحه شوې ده، او پاکستان دې ته زړه ښه کړي دي چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام راشي، یعنی افغانستان په اته زونونو ویشل شي. او بیا د انګلستان سفیر په کابل کې هم داسې یوه خبره وکړه چې موږ غواړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوری مسله خبرو اترو لارې څخه حل شي. داسې معلومیږي چې د 2013 کال مخکې شاید امریکا او انګلستان سره د پاکستان غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوری مسله دې حل شي، په خو له دې چې یو غیر متمرکز نظام راشي. یا دا چې دوی انتظار لري چې یعنی پیشبینی کوي چې امکان لري چې 2013 کال وروسته په افغانستان کې ځلې بیا ناخوالې رامنځته شي، او په نتیجه کې ځلې بیا هماغه پخوانی حالت تکرار شي، او باید یعنی د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه نه مخکې باید سرحد مسله غوره شوې وای، چې تر څو چې د تروریزم په ضد مبارزه ورته نوم ایښودل شوی ده، هغه هم باید په شفافه توګه د وشي چې په کوم هېواد کې دا تروریستان شتون لري. نو دې لپاره چې پاکستان خپل موقف په خوله دی چې یعنی داسې یو حالت رامنځته شي، باید یو متحد یو مرکزي دولت سره دوی باید خپل مشکلات حل کړي، چې هغه د خاورې مسله ده، یعنی د سرحد مسله ده، او د اوبو مسله ده. اوبو د پاکستان لپاره مهمه خبره ده چې له افغانستان څخه سیندونه چې پاکستان ته ځي، د هغه په باره کې هم باید دا مشکل حل شي. یعنی یوازې د دوران مسله ده، خاورې مسله یا د سرحد مسله نه ده، بلکې ډېر پیچلې مسله نور هم لري. نو په داسې شرایطو کې پاکستان چې غواړي دا هم مشکل حل کړي، بله شکه د امریکا او د انګلستان حمایت ځان سره لري.
بالاخره د حل لارې څه دي؟
زما باور دا دی چې بالاخره باید یو داسې یو ځای وي، یعنی یو خط، یو کرښه وي چې په هغه ځای کې ووایي چې دا د افغانستان خاوره ده، او له دې نه وروسته د پاکستان خاوره شروع کیږي، او دا یو رسمي سرحد وي، یو داسې ځای وي چې د هغه اخوا چې کوم کارونه کیږي هغه د پاکستان یا د ګاونډي هیواد دغه مسؤلیت په غاړه وي. اوس خو مونږ له یوې خوا دا سرحد نه منو او وایو چې دا رسمي سرحد نه دی، له بلې خوا پاکستان غواړي چې په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې هلته د طالبانو په تنظیمونه دي هلته باید عملیات وکړي. دا یو دوه ګونی سیاست دی او بله شکه دې ته ضرورت لري چې دا مشکل حل شي. خو دا چې څنګه حل کېږي بیا دا د پاکستان او د افغانستان د ګډو هلو ځلو او د ډیپلوماتیک لارې څخه او د دواړو خواوو د خلکو د نظر پوښتنې په نتیجه کې کېدای شي چې دا مشکل حل شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل موضوع. ډیره موده وشوه چې امریکایانو په جګړه کې ماتې نه ده خوړلې، خو دا خبره یې هېره کړې ده چې د څه لپاره جنګیږي او په جګړه کې ماتې په کومه بیه ورته تمامېدلی شي. لیکوال جوان اے نیگل د واشنگټن پوست ورځپاڼې ته په دې اړه یوه مقاله لیکلې او ورځپاڼه کې خپره شوې ده چې دا د جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
لیکوال جان اینګل کې یوازنی جګړه چې موږ امریکایان په هغه کې د خپل مات څخه انکار نس کولای د ویتنام جنگ دی. موږ د مرمیو تر اور لاندې دغه هیواد څخه وایستل سو. موږ خپل متحدان یو وشدناک برخلیک ته پرېښودل او په سیمه کې د ترور دوه درڅخه پاتې سو. موږ پاوځ بند په بند مات سو. د واشنگټن پوست د مقالې په یو برخه کې راغلی چې په افغانستان کې د وضعیت په اړه د شکایتونو د موجودیت سره بیا هم امریکا او متحدینو یې په افغانستان کې جګړه نه ده بایللې. لیکوال وای د افغانستان امنیتی ځواکونو لخوا پر بهرنوی عسکرو مرګونی حمله شاید د وسلوالو طالبانو سره یو شمېر تړلي کسان کوي، خو تر ډیره حده د هغو افغانانو لخوا هم کیږي چې د بهرنیانو د یوې لسیزې اشغال څخه ستړي سوي دي. د واشنگټن پوست په حواله دا مسله د دواړو لورو ترمنځ د مشارکت د ستراتیژۍ لپاره ستر ګواښ دی. امریکا په افغانستان کې امنیتی ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو د پالیسۍ عملي کولو ته دوام ورکوي او تر 2014 کال پورې بشپړوي. د جان اینګل پوینا د امریکا د ملي امنیت مهمو اهدافو ته د رسیدو عمده ټکی په افغانستان کې د القاعده شبکې ماتول په دی هیواد او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او د نورو تروریستي ډلو دایمي اډوله منځوړل او مخنیوي، په سیمه کې د بي پيلوټه او نور الوتکو د پروازونو او د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو لپاره د خاصو اډو درلودل دي. د لیکوال پوینا له افغانستان د مخکې له وخته چټکی او یو مخیز وطني غشتنه د سیمې د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیایي حقایق تر پښولاندې کول دي. دا کار د هغو غواښونو لپاره غورځول دي چې د 2011 کال د سپتمبر تر حملې وروسته په سیمه کې د امریکا حمله ته لاره برابره کړه او ټول سیسي په سیمه کې د امریکا د پوځي مداخله لپاره اړتیا پیدا کړه. په افغانستان او پاکستان کې ثبات د امریکا لپاره اهمیت لري. د واشنگټن پوست په حواله پاکستان په نړۍ کې د امریکا د ګټو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. دا هیواد د افراطیت په بیلابیلو ډولونو اخته دی او په پوځ کې افراطی اسلام پالو لاره کړې ده. د پاکستان د اټومي پروګرام د امنیت په اړه جدي اندېښنې شته. د پاکستان اټومي پروګرام د نړۍ په څلورم ستر او په چټکۍ د ودی په حال کې دی. د ورسپانې په حواله د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي او یا نه دي غوښتي چې د خپل خاورې څخه افغانستان ته د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. جان اینګل لیکي موږ به مجبور یو چې کلونه کلونه په افغانستان او پاکستان کې د حالاتو بوج په غاړه واخلو. د افغانستان او کله کله د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د روزنی ورکولو په خاطر به د امریکا عسکر بیا هم دلته وي تر څو د دواړو هیوادونو امنیتي ځواکونه د هغو تهدیدونو په وړاندې د مبارزې جوګه سي غواښ ورته پېښوي. د امریکا پاوځ با په آسیا کې په جنوب کې د سرحدونو پر سر د جګړې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره هم دلته وي. د واشنگټن پوست په حواله په داسې جګړو کې د بری څیره هم دغه سوي. د امریکا متحده ایالات په هغو هیوادونو کې چې جنگ یې کړی او جګړه یې ګټلې هم دغه سی فعالیت لري. امریکا په جرمني، ایتالیا، جاپان، جنوبي کوریا او بوسنیا کې جنگونه ګټلې دي او هلته حضور لري. د واشنگټن پوست په لیکنه د جګړې د بایللو د سیاسي تاوان څخه یو خو په جګړه کې شکست د یو پاوز د ماتېدو معنا لري. د ویتنام د جګړې په پای کې د امریکا د اردو عسكر بې ډیسپلینه او په چر سودا سیاخته و چې نور یې د ځان څخه دفاع نه سوای کولای. خو نن ورځ د امریکا جنگي ځواکونه داسې تجهیز او منظم دي چې د امریکا په تاریخ کې ساری نشته. د مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې د جګړې ګټل او یا لښترلژه د دې جګړې نه بایلل تر ماتې خوړلو ډیر غوره انتخاب دی. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د خپل سیاسي رهبریت د ساتلو او پرمخ بيولو پترڅکي باید د پیادو ساتي چې د یوې جګړې بایلل یعنی څه او د یوې جګړې بایلل څومره ګران تمامیدلای شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د څرګندونو جزئیات واوریدل چې ویل یې افغان ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع رد کړې ده او ویلي دي چې د دې کرښې په اړه هیڅوک حق نه لري چې دا ډول څرګندونه وکړي. همدارس پر همدې موضوع مو د یو افغان کارپو وحید مجد سره مرکه واورېده. تقریبا په همدې موضوع اړوند یو بل موضوع یو بل راپور لرو چې د شپه وړاندې کیږي. پاکستان او افغانستان که څه هم له تیرو څو کلونو راهیسې د تروریزم ښکار دي او دښمنی هم یو دی، خو له افراطیت سره په مبارزه کې دواړه یو بل سره اغیزمنه همکاري نه کوي، او ځکه خو وسلوال په دې نه دي په دې توانېدلې دي چې د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې فعالیت وکړي. دا چې حقیقت څه دی او د تروریزم د مخنیوي لپاره د عمل په ډګر کې باید څه وشي، په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه منور شاه له څېړونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستان ځینې رسنۍ وایي وزیر خارجه حنا ربانی کر د افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د سواد د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله دی ورته حواله کړي. نوموړي دا سرګندونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره د ملاقات په وخت کړي دي. پاکستان او افغانستان د تیرو سو کلونو راهیسې په یو بل د پولې پورې غاړه د بریدونو تورونه لګوي. د پاکستان دا ورستۍ غوښتنه د ځمکني حقایقو سره څومره سمون خوري؟ په دې حق لا د سیمه ایزو چارو افغان کارپوها و دیر صافی وای
خبره خدا دا چې اصلا مولوی فضل الله با د سوات په دې نوې قدر شوی چې د پاکستان د سرحد نه افغانستان ته راوړي. بیا چې راوخته ده افغانستان امکان لري چې په خپل ساحاتو باندې کنټرول ونه لري، او که درلودلی نو نه یوازې دا چې که پاکستان ته نه وای ورکړی نو بندې کړی، خو به وای ولې چې هغه هم تخریبي عمل هم خوا سرته رسوي او هم دې خوا ته تحریکات کوي. نو دا چې تقریبا دوی ته هغه څنګه چې وایي چې یو خوا بل خوا ملامتوي بل خوا بل خوا ملامتوي، دا هماغه بلیم گیمز چې دا ادوال خواو ته روان ده.
بلخوا د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وایي کې د شي چې افغان حکومت په هغه سیمو کې کنټرول نه لري چیرته چې مولا فضل الله پټ شوی دی.
یو خدا دغه نه لري دغه تخپل دغه ملداري دا څه نشته چې هغه دلته یو عملیاتو کې او دا څه کسان روان شي، بل دا چې هغه ته یو بل دغه دا فائدہ مند وغدار چې لکه دا انګریزي کې جوته یو ټیسټ اف یور اون میډیسن چې پاکستان دوی چې خاط تاسو او رحم خلک راځي خیر دی او زموږه حل لري به تاسو په تکلیف وي. دا یو میسج موږ پاکستان ته براه راست نه دی، یو انډایرکټلی چې کوم دی نو دا میسج پاکستان ته ورکړي.
کارپوهان په دې خبره متفق دي چې که یوازې په یو بل باندې تورونه لګول دي او یا که په حقیقت کې کومه خوا د وسلوالو خلاف چټک ګامونه نه پورته کوي ګټه یې وسلوالو ته رسیږي. دا راز ودیر صافی وایي چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ نه یو مره متاثره کیږي او دا خبره دواړو خواو ته واضحه شوې ده. نو پکار دي چې اوس د ترهګرۍ خلاف یو بل سره همکاري وکړي.
امید ده چې پاکستان هم د ملامتیانه په افغانستان افغانستان په پاکستان وخت ځای نه کی او ځانونه وژغوري او دواړه سره لاس یو ورکی چې یو کی چې د دې تخریباتو جلو هم هلته ونیول شي مخه یې هم دلته ونیول شي دا به بهتره وي.
خو بریګیډیر محمد صاد وای چې پاکستان زیاتره مسلې ځان ته خپل جوړی کړي او که اوس د دې نظر خلاصول غواړي نو په کار دي چې خپل موجوده پالیسی بدل کړي.
دو نریټیو دی یا د ملالې نریټیو دی چې فالم باندې روشن فکری پکار دا مخترقي پکار دا دنیا سره تعاون پکار دی دنیا سره تګرا تک پکار دی، او بل نریټیو دی د ټوپکوال دی د وسلوال دی چې دا چې روسو باندې سفر کوي دنیا سره ختمه وي نو دا په پاکستان قوم په خپل فیصله کوي چې هغه ترقی غواړي هغه روشن فکری غواړي هغه اقتصادي ترقی غواړي هغه دا غواړي چې زمونږ په دنیا په قومونو کې د عزتدار یو زمونږ مقام او کنا مونږ همدغه ټوپکوالو وسلوالو قتل او دغه شیونو ترسره وایي.
سیړونکي دا نظر لري چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو نه علاوه د دواړو هیوادونو په ولس هم د ځمواري راځي چې د ترهګرۍ غندنه وکړي او د امن او سولې په لاره تګ لپاره د خپل حکومتونو ملاتړ وکړي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو پر بل د ملامتۍ د بار اچولو او له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان او پاکستان د پاتې لاندې وجې د پاتې راتلو په اړه تحلیلي مطلب مو اورېده. قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات او په لالم کې خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس د انټرنیټ لاري اوریدای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. آیا تاسو هم خپل خويندې او لونې په همدې عمر کې ودوي؟
ځکه لو عادت شولم د خسر کار ورسېدم پیغله شولم هیڅ باندې نوم خبره میو بیاست پور می جوړلم د سیبي فيه او کوم چې دلن
په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې درته وړاندې کوو او ری دوته را سره وشتي. خو له هغه مخکې نور موضوعات هم لرو. په پکتیا په خوست په هانتون کې د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت په مرسته یو کتابتون جوړ شوی. محصلین د دې کتابتون له پرانستل کېدو وروسته ډیر خوشاله ښکاریږي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون په چوکاټ کې د عمومي کتابتون نشتون هغه ستره نیمګړتیا و چې د پوهنتون محصلانو او استادانو لپاره تشه هر شیبه مخصوصه ده. محصلانو او استادانو د خپل لوستنو او اضافي معلوماتو لپاره یو داسې کتابتون نه لري چې دوی ورڅخه په منظمه توګه استفاده کړي وای. بلاخره د پوهنتون د مشرتابه او د ولایت د اداري مجلس په وړاندیز د مخدره موادو پر ضد وزارت خوست د سګنې بودیجې و برخه یعنی 312 میلیون افغانۍ د عمومي کتابتون ودانۍ ته ځانګړي کړي چې ساختماني چارې د وی غونډه په ترڅ کې پیل شوې. په خوست کې د مخدره توکو پر ضد اداري مشر میرناګل تنیوال د دې پروژې د تطبیق په سیمه کې وویل کته هم نوموړي پیسې هر کال د هغو سیمو بزګرانو او خلکو ته د یو شمېر ټولګټو پروژو د عملي کېدو لپاره ورکول کېږي چې د مخدره توکو کښت پکې صفر شوی وي او پر کتابتون لږه غیر مستقیمه بڼه ده. خو په دې لوړه تحصیلي مؤسسه کې د هیواد ځوان نسل او په خپله د بزګرانو اولادونه روزل کېږي نو له دې کبله یې اهمیت خورا ډیر دی.
دا غیر مستقیم پروژه ده. ولی زه په ځای بولم چې دلته هم د خنۍ وځ د خوست بلکې د افغانستان محصلین دلته د بزګران زمان دلته په دې ځای کې تحصیل کوي.
دا کتابتون 12,000,000 افغانۍ باندې جوړیږي. البته په لس میاشتو کې به دا تکمیلیږي. دغه کتابخانه به دوه دفترونه لري، یو د کنفرانس حال به وي، یو د کتابتون حال وي، او د کتابو د ویشلو خونه به وي، د انټرنیټ خونه به ولري، جمله با لاس پټي ولري، او دا به ډیر مجهز کتابتون وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري کتابتون د پوهنې د تغذیه ځای وباله او وی ویل چې په دې اړه د کتابتون اړتیا څرګنده ده چې د خمرغه دادې د ساختمانی چاروکاری پیله وو. خاغلی باوري زیاتوي چې دوی د کتابتون د تجهیز لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري.
کتابتون کې به هغه کتابونه چې محصلین ورته اړتیا لري هغه بلته ساتل کېږي، او د دې لپاره موږ اړي چې کتابتون ولرو. په بیلابیلو برخو کې به موږ کتابتون د غني کېدو پروګرامونه ترلاسه لاندې ونیسو. موږ به دلته د انټرنیټ امکانات او تسهیلات برابرو. موږ به تر ټولو نوي ایډیشن د ټولو کتابونو په پام کې نیسو. دا کتابتون به تر
په مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نعیمی د کتابتون لپاره د ساختماني چارو په پیلیدنې خوښي څرګنده کړه او د پوهنتون له استادانو او محصلانو سره ژمنه وکړه چې په دې ځای کې به د زیاتو او مهمو پروژو د عملي کېدو لپاره هڅې کوي.
د پوهنتون رئیس صاحب ته استادانو ته مشرانو ته دا وعده ورکوم چې زموږ به ډېر تلاش وي چې نورې پروژې هم
بنسټیز پروژې چې د پانتون لپاره د وجې لپاره ګټورې وي په دې کې به ان شاء الله موږ خپل زیار باسو.
د یادونه وړ ده چې خوست د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې وګړي یې په دودیز ډول د مخدره توکو کښت نه کوي. نو د اړوند وزارت د پالیسۍ له مخې هر کال د $1,000,000 د جایزې مستحق ګرځي چې د دې پیسو د روغتونونو، ښوونځیو او نورو ټولګټو پروژو په پلي کېدو کې ګټه پورته کېږي. نجیب الله روخیل، آزاده رادیو، خوست.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو دا د سهار 10:00 او 1:30 شوي. د خبرونه په دوام کې نور راپور نه لرو او همدارس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي.